دا هم شاله ډیو په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او نساج مدر ته هر کلی وخت وخت د سحر الله سبحانه په دې خبرونه کې د کابلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو اونیس پروګرام د سولې په لور د دې خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سر تازه خبرونه له نساج مدر
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان پوسټ وای چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ لک تر لګه شل مشکوک وسلوال وژلی دي د خیبر پختونخوا گورنر ویلی شاوخوا 5000 قبایلی ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ ته لیږي او د ملګرو ملتونو مشر ویلی دي په مرکزی ایشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریزی لا زیاتې دي شي اوسته خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لک تر لګه شل مشکوک وسلوال وژلی دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په پټن ځایونو هوائي بمباري کړې چې پکې لک تر لګه شل مشکوک وسلوال وژل شوي دي بلخوا د مجلس عسکری وسلوالی ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلې د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وچلی دي د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپلې ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د ضرب اعظم په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي پوسټ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړ چې اوس هم دوام لري د پوسټ د ادعاو په اړه وسلوالو لاسنه دی ویلي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 5000 قبایلی ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ ته لیږي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلی دی چې د قبایلی سیمو د پرمختیا یوې ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2.6 کروڑ نه د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده گورنر ویلی دی چې دغه ځوانان به سعودي عرب قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دی د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي په تېر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلې بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه لاغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسي ورکړې ده په کابل کې لسکونه افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر مظاهره وکړه په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي په مظاهره کې شاملو ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې د ورته برابرې کړي په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
افغان ماشومانو په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونه تاراوتی و چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله رسوا د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک او پشترود ولسوالو کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري د فراه ولایت والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنو چارو دفاع وزارتونو ته د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پیښه شوې
بالا بلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده فراه رود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سره او موږ ترتیبات لرو تعبیه دي قوا او موږ خري د لمخ کې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سره ان شاء الله او هم د بالا بلوک له ولسوالۍ نه پرته په پښترود ولسوالۍ کې هم جنگ په 2-3 منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده
د فراه چارواکي وایي د بالا بلوک ولسوالۍ په دریو سیمو کې تر ورځ جګړه هم پیل شوې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر یو عدالت دیرشتو کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې په هغه ډله ییز خونړي برید کې لاس درلود چې 2 کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی و. قاهرې ته نږدې دغه عدالت 8 نور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره تعلق لري چې د سرخار د جنوب په یو کلي کې د شیاییزم د خپرولو په تور په یو ځایي شیا مشر شوی وه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته دننه شوه او هغه کسان چې دننه ویوهل او 4 ثانیه تر راوستلو وروسته مړه کړل. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي ایشیا کې د بشري حقونو پر ضد د کارروایانو په بدل کې سخت دریځي لا زیاتې دی شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخر اشک آباد کې تېر ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د بشري حقونو احترام په سیاست کې برخې اغوستو ته وده ورکولو او برابر موقعو پیدا کولو کې پاتې راتلل د رزونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم د اختلافات زیاتېږي هم هغومره به د تشدد ډکې سخت دریځۍ رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څیړونکو د سفر اجازې ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتر کړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي، خو نوموړي زیاتوي چې په یوې معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا ولري. په خپله وینا کې چې له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل ولسمشر روحانی دغه راز وویل، هغه به چېرته هم د یوې داسې حتمي معاهدې تر لاندې د ژمنو کولو اجازه ورنکړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي. د خبرونو پای.
کډمړو دونکو خبرونو د مشال رادیو نه واوریدل چې یعنی ساجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په شمالي بلوچستان کې د پاکستان فوج ادا کوي چې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژلې دي. په شمالي بلوچستان کې ضربیاضب فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي. آیا دغه فوجي عملیاتو په هیواد کې امنیتي وضع ښه کړی او که نه؟ دا شوقدر په سرو کلی کې کمیونټي اسکول از د کونکي او استادان کومو امنیتی ستونزو سره مخامخ دي.
حکومت چې کوم ټول ځموري په عوامو باندې اچي دا ګورې هو دا هو کمیونټي اسکول نوم دي. سکیورټي ور کول دا د ګورنمنت ځموري ده.
په کابل کې کوچني ماشومان د خپل حقوقو لپاره مظاهره کوي.
منګه غواړي چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامعې موږ ته نشه اخیستلی. بیکار او بیکاري د استاد کاروبار نشته.
پولیس پروګرام د سولې په لور کې مو د باچا خان د عدم تشدد فلسفي موضوع څېړل.
الکتوب نه باچا خان او دغه یو څو ملګرو دی به همیشه دا سوچي دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تندستي ولې ده، دا بیوسي ولې ده، دا خفګانونه ولې دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. د مشال رادیو سره قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د 10 بجو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې د پاکستان فوج 13 ورځ په هوایي بمباری کې لږ تر لږه د شلو مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې د فوجنګي جازونو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پټن ځاینه په نخه کړی دی. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبد الله وزیرستاني وایي چې په هوایي بمباري کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلی. نور تفصیل له سیمینه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلې شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه تقریبا 70 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې ترسره شوي. ISPR تر مخه د استخباراتي معلوماتو تر لاسه کېدو وروسته د غسیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبد الله وزیرستاني رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړان د هم تحصیل شاوال او د تاخیل کې په تیره هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لسګونه وسلوال وژلی شوي ول. شمالی وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پومدی موضوع کې پاتې کیږو. قدر منه اوریدونکو، څنګه تاسې واورېدل چې په شمالي وزیرستان کې په تازه عملیاتو کې شل مشکوک وسله وار وژل شوي دي، او په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظف په نامه فوجي عملیاتو یو کال سبا د ګل په ورځ پوره کیږي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال فوجي عملیاتو کې تر 2500 نه زیات وسله وال یې وژلي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو په لړخته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره حده کم شوي دي، خو د وسلوالو مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلات لا نور زیات کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار یعنی سجمل په رپورټ کې ورو.
تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوځ د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سپس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب اعظف په نامه عملیات پیل کړل، شو چې ورسره د سیمې خلک بېکوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسی بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تاخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې آی اس پی آر ویان عاصم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادارې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د ناتو وزیرستان ایجنسی دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو ناتو وزیرستان په شان اټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیاناتو دا او چا به وی چې دوه هفته کې کلیئر کیږي، چا به وی څلور هفته کې کلیئر کیږي، دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میران شاه میر علی چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې د آی ڈی پی دلتا بندو کې دای خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. دیټس مینس چې دا کم از کم دا کم ناتو زیستان آی ڈی پی سکر کراوتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي، او د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب اعظف آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
د خو د خبرو د لارې لاره موجوده و، خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او د دې نه به بهر نه راوځي.
د پوس ویان آسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 370 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی. خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
زمونږ همکار انیس اجمل وه چې تاسو ته د په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه فوجي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه یې رپورټ وړاندې کړو.
یو ناڅا په درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراد ده اوس مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژن د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज ده، د ادمي تشدد आवाज.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور.
د خپل منځیو شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی خدمتونه اوریدونکو، د پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره پر پانسیانو عمل درآمد ځنډولی دی. دا خبره د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا په یو نوټیفیکیشن کې شوې ده او دا پریکړه یادونه ده چې د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو خونړۍ برید وروستو د دسمبر په 13 نیټه په پانسیانو لګیدلې بندیز لرې کړی و. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اډو خبریال احمد الله رکوي.
پاکستان حکومت د روزې دوران د 500 په سزا عمل درآمد د ایوی میاشتې لپاره ځنډولې دي. د داخله وزارت لخوا په جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایت کړی شوی دی. د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایت ورکړی شوی دی چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړی کیدونکي وه، نو د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروستو د پرې عمل درآمد وکړی شي. د یادونې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو په 18 نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګېدلې پابندي ختمه کړې شوې وه. دا دې هم یاد وي چې تر دې دمه د 155 نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمنو اوریدونکو، که یخوا د پاکستان حکومت لخوا د روژې میاشتې په احترام کې د پانسیانو باندې ارزی تو مانی بیا بندیز لګول فیصله کړی ده، نو بل خو په شوخدر سرو کلی کې د یو کمیونټي سکول استادان او زده کوونکي امنیتي ستوندو سره مخامخ دي او دا هم د هغې وروستو ده چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول باندې برید وروستو د صوبای حکومت دا پریکړه کړې وه چې د سکولونو ذمواري به هماغه د سکولونو چې کوم مسؤلین دي هغه به کوي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې وو.
دا تنازی اخکار پسیما سرو کلی که محمد مادل سکول چه دا ست پکی در اینیم سو ماشومان زدکلی کوی. ماشومان وای چه دا اگوی سبقون خوخر وانده ولی دا حکومت لخواور سر حس رقم سیکورتی نشته ده. دلسم جماعت یوزده کون که وای
زما نام الله نامد کی بجلی نشته سر مون کیمری اور سه دیولی سر اغل بجلی دل سند سی بلت دی مون د سکیورټی رنا مسالې ته حکومت ته مون دا دغه چې مون سکیورټی راګی لا دومره خراب دي چې مون د سکول د گیټ نه بار نشوته.
د پنځم جمعه یو ماشومه چې په دې سکول کې سبق وای ویل چې په سرکاري سکولونو کې هغه ته هغه سبقونه نشه خایله چې کوم ورته په دې سکول کې خایله شي. نو هغه کوم رقم سبقونه دي؟
سنه خو سبق پکې فوجلې کی اردو ساينس مشتلم انګلیش اسلامیت تر
تخای. او دا سکول چې تر د پنځم جماعت پورې کمیونټي سکول دی او وروسته بیا غیر سرکاري سکول دی چې تر د لسم جماعت پورې پکې سبق خایل شي. د دغه سکول پرنسپل اسرار خان وای
نه پکې د اوبو د سکول خو سیستم څه اوس چې کوم دی دا کما واقعا چې عالمی پبلک سکول والا نو هغه اوس ټول حکومت چې کوم دی ټول ذمہواری په عوامو باندې اچي. دا ګوره یو خو دا هو کمیونټي سکول نم دی سکیورټي ورکول دا د ګورنمنت ذمہواری ده.
اسرار خان زیاته کړه چې حکومت هغه ته د سکیورټي ویلی هم وو خو چې کوم مهال هغه سکیورټي کمرې ولګولې نو بجلی نه و او ځکه د کمرو نظام خراب شو.
دا کوم انتظامیه چې دا موږ ته دا اوس دم په سات باندې کوم دی دا کوي چې تاسو زمنګ د आवाज د سدلری پورې ورسوي چې دې سکولونه تاسو چې کوم نه مهرباني وکړي دوی سره تاسو کو اپریشن وکړي او دا دومره مراټیټ کوي ځکه چې د ګورنمنت ریسپانسیبিলিټی دا چې ګورنمنت ریسپانسیبিলিټی دا زه یو کمزور عوام مزب سو کوم
د محمود ایجنسی د تنظیم د لاندې د داسې سکولونو شمیر د سلويخ نه زیات دی چې کوم سرکاري وداني سرکاري چوکیدار او یا بل کوم یو سہولت نه لري خو زیاتره سکولونه په حجرو کورونو او یا په شخصي ودانیو کې جوړ دي د سکولونو مشران وای چې د هغوی تعلیم له سرکاري سکولونو خروان دي خو ورسره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرسته نشي کولای شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدرمن ودونکو په همدې موضوع ته ورته بل رپورټ هم لرو ډان ورسپان لیکي چې په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي د مقالې نوري برخه په دې رپورټ کې
ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وجل شوی دولس کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډس ترې وشو اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼۍ ته لاړو ډان ورسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسی ښکاره کړې ده په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوي وو د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حتی فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي د دې نوړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې همدا غشن په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې ډان ورسپانه په ادارې کې لیږي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواری پوره کړي د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي
مشال اړتیا تاسې غوږی قدر منو ورودونکو اوس زو د افغانستان فرا ولایت ته د فرا ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې فوجي تیاری نیولې دي د دې ولایت والی وایي چې د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په نورو سیمو کې هم جګړه روانه ده د جګړو په سیمه کې ځای خلک وایي چې دې نام نه ډیر زیات اندېښمن کړي دي سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي
د فرا والی وی جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرا رود شیوان او ګرانیو کې روانه ده دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوی ده د فرا والی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دشمن سره او موږ ترتیبات لرو تعبیدي قوا او موږ خریدې لمخ کې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سه ان شاء الله او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پښترو د ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده
د فرا ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي په بلبلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لسوګریوان کړي دي د بلبلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي
جنگ و سم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یو څه د زخمي شوی ده توپونه د دې قداسې بعد توپونه ورسته دي چې د دغه ملي وردو کنده کې څه څه دلته توپونه ولای بتوي مرمۍ وینم چې سره تبادله کیږي
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بلبلوک او پښترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسی خلکو ته څومره زیان اوښتی دی په همدې حال کې قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویند بولي ادعا کوي چې د بلبلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلې دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال اړو تاسې غوږی قدمونه وردونکو لزګونو افغان ماشومانو د خپل حکومت د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او وی ویل د بد وضعیت له وجې ورسخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډیرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان وو له حکومت غوښتنه کوله چې حقوقونه خوندي او د زده کړو زمینی ورته برابرې کړل شي. افغان ماشومان په داسې وخت خپل حقوقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12مه د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. یوسف خان زدران له کابل دا رپورټ لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپل حقوقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان ویل د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته زوريږي.
نو مې جمشید د زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12مه ماشومان په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوان منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول مندي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړه توګه لکاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکي. مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاری د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي
د وزارت ورا خو د ماشومانو د حقونو لپاره په لزګونو موسسه هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوخت دي چې که د دوی وضعیت له خکېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لوی ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی زوریږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کدمونه ودونکو د مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی وخت سهار 9:00 شوې دي. انیس اجمل نبا د خبرونو لنډیز باور.
د شمالی وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوز په هوایي بمباری کې لږ تر لږه شل مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال لیډر خبریال د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوز جنګي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړوکي میډه سیمه کې د مشکوکو وسله والو په پټنځای نه هوایي بمباری کړې او د وسله والې وژلې دي. بلخوا د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیرو یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسله وال وژلې دي. د خبره د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې بیان د میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي چې د فاتح شاوخوا 5000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي دي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیا یوې ادارې د دې لپاره د 2 کروڑ او د 2.5 لاکھ نه د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده. د پاکستان حکومت د روجې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دي. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. د مصر یو عدالت 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې په هغه ډله ییز خونړي برید کې لاس درلود چې 2 کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی و. قاهرې ته نږدې دغه عدالت 8 نور تورن کسان بری کړل. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریسي لا سیاتي دي. شي نوموړي د خبرې تیر ورځ د ترکمنستان په سرخر اشک آباد کې کړې دي.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لوري خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورونې ورسپانډو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثره ورسپانو خپل ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر ضربا د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو د پاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیر ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 230 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او دې سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رورولې او ادارو لا د حکومت ملاتړ پکار دي. خو د دې باوجود د بعض خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګند شوی دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخیره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالونو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپلو مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل ته پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیښیږي. خدا هله ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم د پاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې خیبر پښتونخوا کې په یو ورځ د اختر او روژې کولو په ضرورت لیک کړي دي او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجی حبیب الرحمن لخوا په یو ورځ د اختر او روژې د پاره کوشش کول یو ښه ګام دی او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي. ادارې وایي چې د روجی میاشلې دوه د پاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پښتونخوا نه دوه لمان واغستی شي او بیا چې خیبر پښتونخوا د شهادتونو لړکی کمګی لکوي هغه ته هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاش اعلان د پاره دی په شریکا یو وخت وټاکل شي او د هغه وخت نه وړاندې دی اعلان ونکړي شي. دا رنګ شهادت رد کوي نو د هغه د پاره دی هم ټوس وجوهات او خودل شي. اداري اخره کې لیکي چې دا دومره لوی مسله نه ده چې ګنی حل یې نشي راوته. خدابه د مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کوم چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبره دی چې عالمان صاحبان دې د خپل نیمه خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصله وکړي نو ورسره به ټوله مسله حل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمرات او د نړۍ بدبوات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ایف پی خبري ایجنسی په پاکستان کې د ماشومانو د خیر خګړی نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر په د تړلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخو امریکایي ورسپانه سټارز اینڈ سټرپلس د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلي چې د روژې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د مقالې مهمې برخې لملی حمیرزاده نور.
ای اف پی خبری ایجنس لیکي امریکا د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړې چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربېره نورو بهرنیو مرستندویه ډلو ته هم له هیواده د هغوی د ویستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لیکي پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلې خو نور څه وضاحت یې ورنه کړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بېلابېل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. اژانس د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خولې لیکي چې دې فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلي دي چې د پاکستاني حکومت ته لومړیتوبونو ملاتړ کوي. اژانس لیکي مرستندویه ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد افضلمان د خولې لیکي چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاشت کې د جنگ بندی پلان لري خو دا لا نه ده واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاعي کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاده سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانونه کې سیمې ته ورغلل او په 3 ساعتونو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لري ته تاسو وګورئ د کینیډا نېشنل پوسټ ورسپان د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په پاکستان کې بندي شو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هسي د مختلفو وجوهاتو له وجې کمزوري پاتې شوې دي. امریکایي چارواکي جیسن امرین د تیر زیارت په ورځ د امریکا سینټ غونډې ته ویلي دي دوی د دغه کسانو د خوندي راخوشي کولو لپاره ډېری هسي وکړي خو پکې بریالي نشول. د مقالې نور تفصيل انیس اجمل نور.
د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خاص ځواکونو یو لوړ پوړي مشر جیسن امرین ویلي په پاکستان کې د دوو بندي شو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې ځکه کمزوري پاتې شوې چې د بندي شو کسانو د خوشي کولو په معاملې امریکایي حکومت یو خلنه وو او د بیوروکراټانو ترمنځ د نظر د اختلاف سربېره د امریکایي پوځ او حکومتي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې کمی وو. مقاله لیکي جیسن امرین ته د امریکایي پوځ لخوا په 2013 کال کې د پوځي بوی برګدال د خوشي کولو لپاره د لارو چارو لټولو دنده ورکړل شو. امریکایي پوځي بوی برګدال په 2009 کال کې طالبانو په افغانستان کې تختولې وو. جیسن امرین د زیارت پر ورځ د امریکا سینټ غونډې ته وویل چې د خپلو هڅو پر مهال یې د ټورنټو سره تعلق لرونکي کولن ردرفورډ، د امریکایي وګړي کیتلن کولمن او دغې کینیډایي خاوند، د اوټاوا سره تعلق لرونکي جوشوا بویل او امریکایي وګړي ویرن وینسټن په اړه تفصیلات راغونډ کړي وو. 38 کلن کولمن او 30 کلن بویل په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو چې د کیت پر مهال پکې د کولمن لور هم پیدا شوې وه. دغسې 26 کلن ردرفورډ په 2012 کال کې په افغانستان کې د سفر پر مهال لدرکه شوی وو. امریکایي قراردادي وینسټن په 2011 کال کې په پاکستان کې طالبانو تختولې وو او بیا هم په پاکستان کې د دې کال په جنوري میاشت کې په غلطۍ سره په ډرون برید کې وژل شو. مقاله لیکي بوی برګدال بیا په 2016 کال کې د ګوانتنامو بے زندان د 5 کېدی طالبانو په بدل کې خوشی کړل شو. نېشنل پوسټ لیکي د جیسن امرین ثبوتونه هغه لومړی نښې دي چې کېدی شي بویل او ردرفورډ له افغانستان څخه پاکستان ته منتقل کړل شوي وي. نوموړي د زیارت پر ورځ د امریکا حکومتي چارواکو ته وویل چې ویرن وینسټن مړ شوی دی او کولن ردرفورډ، جوشوا بویل، کیتلان کولمن او د هغې لور تر اوسه په پاکستان کې بندي دي. امرین وایي د دغو قیدیانو د خوشي کولو خپل وطن ته د بیرته راوستلو لپاره ډېرې هڅې وکړې او ټول ورکړل شوي وسایل یې وکارول خو پکې ناکامه شو. مقاله لیکي جیسن امرین ته دنده سپارل شوې وه چې د دې بندي کسانو د راخوشي کول لپاره لارې چارې ولټوي او د خاص ځواکونو د بریدونو پر ځای په مذاکراتو پام وکړي. نېشنل پوسټ لیکي جیسن امرین یو پلان تیار کړی و چې ترې څرګندېدل چې په امریکا کې بندي د حاجی بشیر نورسی په بدل کې به ټول قیدیان خوشي کړل شي. خو د مقالې تر مخه دغه پلان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهمیت ورنکړ او د بوی برګدال خوشي کولو ته زیات پام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي و د بوی برګدال د خوشي کولو په مخه د اخیری موقع ترلاسه کولو لپاره معاهده
ډیره خوا. انیس اجمل وا چې د نېشنل پوسټ او رسپانې د یوې مخالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. اوس سره پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د بلوچستان په کوټه ښار کې له تیرو دوو ونو رئیس د حکومت لخوا د موټرسایکل په غبرګه سپرلۍ بندیز روان دی. د په بلوچستان کې او په خاصه توګه کوټه کې عام خلک د حکومت دغه قانون ته په کوم نظر ګوري؟ آیا په دغه ګامونو سره به امن راشي او کنه؟ پر دې موضوع د نیاز مساخیل دا رپورټ ورو.
د کوټي اوسیدونکو اسمت خان په خبره د حکومت لړخه په بیا بیا د موټر سایکل پر غبرګ سپرلی بندیز به هیڅ ګټه نه ولري.
دوه کسان ډبل سوارک شینه او په دغه باندې بس امن راشي کنه؟ یا په دغه باندې بالکل امن نشي راتل. ولې چې د ګورنمنت دغه وایي چې ګورنمنت په بندیز سټپ په واخه شخص سټپ ګورنمنت وایي چې دا شی بنه کیږي بیا دلته پټاخی څوک نشي پټاو والی. اور کچیر د ګورنمنت والا په دغه باندې هیڅ اکشن نه اخی، یعنی د یو قسمې موقع ورکی ځان پروا چی او دای موقع ورکی ګوري ته ګور د تاته ارشه اخلاص. نو هغه ریډي بیا کوي دوه کسان سوارک شنه کوي یو کښنه لاس کښنه هغه ارنګ هغه کولای.
یو بل ځای اوسیدونکو محمد عمر هم په دغه اړه سداسي نظر لري
چې دی خپل حکومت را ولاړ سین باید چې دا کم خلک غلط کارونه کوي دا خلک ونیسي او دا نه کیږي چې باید دی ډبل سواری باندې پابندي وکړي دا جرم به ختم شي په دې باندې نه ختم شي باید چې دی لاس ور واچي. اصل دا خبره
خدا میرویس په نامه د غزوان بیا سبیل نظر لري. د ده په خبره د حکومت پر دا قسمه ګامونو باید خلک د حکومت ملاتړ وکړي.
مسله حل دا دی کرایم ختمونګ اخو ګورنمنت به ختمي او عوام ورسره بیا ختميږي دا سي نه ختميږي.
خو دغه بل کس محمد عالم بیا وایي
امن چې دوی په ډبل سواری نه راځي امن چې دوی نه په ډبل سواری بندې دو دي نه په خلاصېدو دي. حکومت دې دا وایي چې ورور خپل ډیوټیانې دې سمې ورکړي خپل خلک دې سم پر ډیوټي کې سمې ډیوټي ورکړي بیا به امن راځي. په ډبل سواری او په ټریپل سواری باندې امن نه راځي.
د بلوچستان حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټرسایکل پر غبرګ سپرلی لبندې سره سره د نرګاړو پر مخ پټولو او مول وهلو هم د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلې دي. یو کس هیبت خان په دغه اړه وایي
یا دا خلته خبر ده نکاب باندې یو اسم نه نشي درېدلی شر څو کار کوي بې نکاب به بغیر هم کولای شي په نکاب کې هم کولای شي. نکاب اس خالي او فلمه ده. نکاب خدا نه داسې مثال زه اوس نکاب اوس ما اچول زه سټوډنټ یم اوس ما نکاب اچول د ماده ډسټ پارٹیکلز د واج جن یا د ایئر پولوشن لواج ما چول د یزدا س یو ز بیماری لرم ل الرجی بیماری لرم د لواج ز چوم لا یو مرض د لواج د خند س د خودکش متخش کوم لدا کوم د غلط خبر.
یاد د وی بلوچستان حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټرسایکل پر غبرګ سپرلی او د نرګاړو په صادر یا مول وهلو مخ پټولو باندې د وی اونۍ لپاره بندیز لګیدلې دي.
نیاز مساخل رپورٹ سرا دا رپورٹونو لڑی چی دا ہم دیزید کی پای ترسی گی خو پا سنگ تاستان بیلیو چی پا دی روانه گڑی که در تا ونیس پروگرام سولی پلور لرو دا مشال لڑی دا سولی پلور خبروانه که نن دا عدم تشدد دا مبارز باچا خان پا کار بحث شوی دی. دا دی پروگرام کوربا بشیر گواخ دی.
دا سولی پلور
ما پلاری وکړه چې څه او د بجای صاحب نظر تاریخ
کې باشا خان واز ټیلینګ د پښتونز واز دټ یو نو دی ایکسپیکټ د پښتونز ټو بی فایټینګ
هغه تحریک اصلاح لپاره نه جوړ کړه.
د دې هفتې د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. زمږ کو زینو کې بهادر کس هغه توای چې د توري او ټوپک لاري یو څه کړی وي
په نړۍ کې پښتانه د جنگیالۍ او په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپل ټولنیز او سیاسي مبارزې لپاره د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد لپاره خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دي زما جندو جدو جهد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث او مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، یو منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د څنګه شروع کول پکار دی، او دا د څنګه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي یا د غیر روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوڅې ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دې داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړې ته خو نوي علوم او داسې علوم مو لکه داسې جب شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرې دي شو، نوې نسل خبرې دي شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي، او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي و، نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1920-25 کې زما پلار یې څه کیسه و دې خدای خدمتګار تاریخ کې. نو هغه نه پاس سن 1930 اجلاس کوم چې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نه شامل کړی. دیم
جلسہ زما پلار مقرر کا پر میا گجر ہو کے میا گجر کلے دیتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا گا اگست کے اگست و نیاز کے سن 1930 کے چکم دا گا دل کا جلسہ زما پلار مقرر کا نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلسہ سے دا کول پیرنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر و کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیپ کانتی پڑے پری کلو نو آگے دوا جی بیڑے ڈوب جو نو آگے جائے ناما دو جنازے جمع پلار کلی کر ہو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سو اللہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نو من سے دا تربیت بے ورکول شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن جدے خورے منگ پیدائی ہو جدے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دا خاطرہ منگ دے دے کی کامل کی ہے
تاسے لمشال ریڈیو دا سولے پر دور خبرونه اوری د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
حال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسې ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخ در سره اوس مخخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونه مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
جگڑے پھل دے داس وینم داس شبی داس چل دے دلتا داخل سے او نرول
امن واڑی
دل تملیم او خڑگر ولی جاری
امن واڑی
دل تمچی ہیندر ولی جاری
امن واڑی
دل تسوارگر او زرگر ولی جاری
امن واڑی امن واڑی
بس نو دادو بارکڑے تولا تالا دل تارا والے سولا بس نو دادو بارکڑے تولا تالا دل تارا والے سولا
خلق تاسو دل تا کڑی زندگی دا دل تا ولی دا سستڑی زندگی دا